کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري موخي وي په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خځو لوانډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغې موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د خځو لوانډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موسی کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د روسیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د روسیو اعتراضونو وو رهبران چې له برېټانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي برېټانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګې لارخه بعدې ورځې غالي دا دی وی نوې سروې موندنې دي دا په داسې حال کې ده چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه زندولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس واحد نه کې عامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجم زه محتاج یم زه بیکار یم بیکسته یم په پټو مایو یم په بعد ورځې ما
یورو په دې وطن کې د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ څوک څه وخورو څه به کوه خیر
د ناروې د کډوالو شورا هم د هغو مؤسسو له ډلې ده چې افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولي د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
زموږ د ادارې لپاره د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډه کې چاودنه شوې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په دویمه نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په زندېدو له چارواکو سره له مسولینو سره او دغه راز له د چارو له کارپوهانو سره اونیز بحث 25 دقیقې هم درته لرو هله دا چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزرور په نوم دی وڅیړنیز بنسټ څیړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نوملار په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سلو شپږ دیرسو ارزول شوي هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې.
ابزرور څیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیې په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز یې په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څیړنه کې ویلي، د دوی د څیړنې پایله ښیي چې د یو زل شپږ دیرشو هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیې نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څیړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور څیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا څیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوی سمروشت نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمېدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته د ویشمخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې په دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه یې ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلا مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واحده کوي تعامل د دې ګرځي چې دغه کمکونه کم سي. د انجوګانو بل خطابی دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری پساس باید دوی نمید شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلکو ته حسابدهي کول او هم دونر ته هم حکومت درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهي و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو د رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثره کې لوی ولسوالۍ کې صنعتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه ای درلوده چې باید خدمات ترسه کې یا تطبیق پروژون متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بدبخ خانه دیر منفی تاثیرات داری. یعنی هم اقا پروژه چه باید تطبیق شید لره پروته ولایتونه کې سیمه کې هم دا غو پروژو د تطبیق مخنیوي کې وساتر درول سوی دی او اکثر جوګان زکتی دی مکتوب صادر کړی دی د نه فرمان مانا ایدهید که خلق ده خدمات رو نرسید. خصوصا چیز لخوان و چیز ده خدمات ارزاید که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدید.
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او موسسو خزینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوا اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال ما چور فکر کړم د افغانستان لپاره چې کومکونه راټولول، هلته مو لابي وکړه، عدالتغوښتنه مو وکړه چې خلک ته خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي. ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بعد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروین سوی و تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت گفت. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردن و په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم سو. یعنی اوس هم دغه کارونه چې دوی که دا فرمانونه چې دوی صادره یې د ښځو تک چې مکتب ته یعنی مخنیوی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دغه جوګانو که چې دوی کار کوي، متاسفانه چې دا ډېر بد اغېز کوي کمکونو باندې، خصوصا بشر دوستانه کمکونو باندې. او اگر چې ممکن نړیوال ټولنه همیشه غوښتنم او خواستم دوی و چې دا 50 زره یا 50 زره یا 100 زره خلک چې طالبان دي هغه 30 میلیون یا 2 میلیون خلکو سره بی وایي که مشماره، ځکه چې 10 میلیون نه ډېر خلک داسې بد وضعیت کې ژوند کوي چې حتی دورۍ ته یا ابتدایي خوراک ته وزاته دوی لاسرسی نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو موسسو د فعالیتونو د ځنډېدو پر اغېزو له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د زندولو خبر ورکړی. دغه مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په کوندي کې اجم زه محتاج یم، زه بېکاره یم، بېکسته یم، په پرمایب یم، په بعد ورځ یم، ډېر مشکلات ده. بعضې خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملي ده یا کوم بل ده. نه خدای یم، قرآن نه عملي یم، نه بل یم، نه بل یم، لیکن احتیاج یم.
ایورو په دې وطن کې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ څوک وچشی وخورو څه به کوه خیر، دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي؟
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لکونه خلک بېکاره شوي او د هغو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو موسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر موسسې په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نه شي د غیر دولتي موسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې موسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نه شي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي ازرق شافیزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
وخت کې مؤسسات وجود نداشته باشند و واسطه
کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي، دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي، ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي. د ناروې د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د غزانګړي مرکه هم وړاندې درته لرو، خو اوس یوې سیمایزي او نړیوالې موضوع ته راځو. روسي او اوکرایني رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي. دا اډا د دوو هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لرې ده. تر اوسه پورې د روسیې او اوکراین حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څه نه وایي. تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې درنه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکراینی چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې ورو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تر اوسه پورې روسي چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي، او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبري اژانس تر راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبری آژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حمله د خطر زنګونه او د وی چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اوریدلې دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 1.5 کیلومتره لرې دی، تر دې وړاندې هم سشکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یوه بله هوایي اډه هم برید وشو چې د چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پیښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
خبرونو ور اخوا
د ټولګي تمو حمز اسد الله لودین هرکلای کوم. دلته درته د ناروې د کډوالو شورا له مسول سره غږیدل یو چې والی په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. استاسو په غږ استاسو سبچوي پیغامونه هم لرو، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
نیوزیلند ورځپاڼې په غیر دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه غبرګون ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې ښځې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزي برخه دي او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړونکې کیدای سي. د طالبانو د اقتصاد وزیر خارج الدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدینه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیو لاسلیک کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د ښځو حقونو اړوند تر ټولو وروستۍ ضربه ده. وروسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولی دي. وروسته لولو یوازې له نارینه وو او مذهبي افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د ښځو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تګ بندیز لګولی و، موسیقي حرامه وبللې وه او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوحه نیوز خبرونې هم د طالبانو دې پریکړې ته پام کړی چې له غیر دولتي ادارو څخه د ښځینه کارکوونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تر بیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغنده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغو نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلام شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویدا غنجلی ده چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل، هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویدا وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوېخت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه ده دی او نور غنجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
حضور پیدا
د کابل یوه بله اوسیدونکي چې پرون هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د ماتونه له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و مو غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل خار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزي د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی یې د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې ښځې باید د کار حق ولري، او هم په عملي توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي ښځې دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانیږو افغان ښځو او ماشومانو ته مرستې ورسولی شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنا ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو اړمنو ته مرستې ورسوو نه یو شو رسولی. طالبانو څه باندې 100 میلیونو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و؟ د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي، او تاسو په دې خبره له ټولو ښه
پوهیږئ.
د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغوی موږ ته لیکلی تعهد راکړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو، او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختې اړتیاوې لري خدمات به کم شي، او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولی څه مو په وس نه دي پوره.
څومره ښځینه کارکوونکي مو درلودې، او آیا کوم بدیل پلان هم لرئ چې له دغو ښځو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
And we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکوونکي افغانستان کې لرو. نږدې 1500 ښځې دي چې یو په درېیمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، خو هغوی د خپلې راتلونکي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمنې دي. خو باید وویل شي چې ښځینه کارکوونکي نه یوازې دا چې د خپلې نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، بلکې نورو خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواوې ورکوو او قرارداد ورسره لرو، ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندویه ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي، او موږ به له خپلو ښځینه کارکوونکو څخه چې ډېر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
څه کیدای شي نړیواله ټولنې او مرستندویه سازمانو ته څه مهمه اقدام په کار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
موږ له چارواکو سره په هره مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوو. موږ البته له اسلامي اصولو سره سم کار ته دوام ورکوو، خو د خپلو ښځینه کارکوونکو په کار بندیز نشو منلی، او هیله من یو چې نور مرستندویه سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغو چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي، او موږ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو، او ښځینه کارکوونکي مو چې د دې کار یوه مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر وو چې له آزادۍ رادیو سره غږېده. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د 40 کاله کې 40 کاله کې جنگو ډېر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کوم ټوکن ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړون چارواکي دی دا ډیره توجه کوي. مننه.
په پیله کندهار ویلا څخه تاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدای غزمو شو بارک د مشران سره خبري وکي.
بعد ډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خیلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لیکي پیرزوګانی. بعد ډیر وخت چې زه موافق سویم، جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و، بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوی ملا صاحب مې په خوب لیدو، تن او سر یې سره جلای، د سر کتر بللی او خپل